د افغانستان په وخت مازدیګر څلور بجې شوې. د دې مازدیګر نه خبرونې کوربه مو هم اجمل تورمان دی چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. کابل ته مو د زلمی خلیزاد د سفر او افغان مشرانو سره د کتنې پاړه د راپورونو ترڅنګ په کندهار کې له یو ډلهیز واده هم خبرو. د انتخاباتي کمیسیونونو د 1200 پخوانیو کمشنرانو د علنی محکمې په اړه به هم تاسو ته راپور وړاندې شي. که وخت و نور راپورونه هم درته خپرو. او په دوهمه نیمای کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام خو لومړی اجمل ان او خبرونه.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. په شمال کې سیمایز چارواکي وایي چې د سختو سیلابونو د راوتلو له کبله د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له پرون رئیس په کابل کې د افغان حکومت له مشرتابه سره په خبرو بوخته. نوموړی چې د یک شنبه په ورځ هم له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی و د ارګ د بی خبر پاڼې په حواله نوموړی سره د دوشنبه په ورځ بیا هم خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست څخه هم یو خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او په دوحه کې له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو جزئیات له نوموړي سره شریک کړي. په ماو ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر ویلي چې زلمی خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو سره د امریکایي لوري د یو احتمالي توافق د مسودې چوکاټ ولسمشر غنی ته ښودلی. دا ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی نن غرمه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. خبر پاڼې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي خبره کړې. ویلي دي چې د دې کتنې جزئیات وروسته خبرېږي. په غزنی کې چارواکي وایي د قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پولیس او سیمه ییز اردو د قرباغ ولسوالۍ کې د یوې شریکې ګزمې پر مهال د خونیانو په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شو چې له بده مرغه په جګړه کې د ده په وینا د سیمه ییز اردو شپږ سرتیري شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړې چې په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو کره شمېرې نه دی معلوم. مسلوالو طالبانو بیا د وژل شوو سرتیرو شمیر لستنه خودلې ویلي چې طالبانو ته مرګ شوبل نه دا وخته. خو د ګردیز خار دوه امنیتي او زی اړون په لوړپوړو ودانیو کې یو تن ځانمرګ بریدګر هدف ته لرستو وړاندې وژل شوی. د پکتیا د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه بریدګر چې هدف ته پلاره وو د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. په دې برید کې له برید کوونکو پرته بل چا ته زیان نه دی رسیدلی. د یو بل خبر له مخې په لوګر کې امنیتي سرچینې وایي چې تېره شپه د دې ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په یوه پوسته وسلوالو برید کړی چې په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا ویاند احمد شکیل تحصل رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوو کسانو کې د حیدري په نوم د طالبانو د یوې دېرش کسیزې ډلې مشر هم شامل دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې هم څوار لس وسلوال وشلي. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي رډیو ته ویل دا وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چارچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وشل شوي. ښاغلی عیسی ازادي رډیو ته ویل د زابل شاجوی ولسوالۍ د مسازیو په سیمه کې افغان ځواکونو په عملیاتو کې وتنه وسلوال وژل شوي او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي. نوموړی همداراز وایي چې د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د تګاب او یومنې په کلو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي. تورن احمد صادق عیسی زیاته کړه چې په روزګان کې د وسلوالو لس پټن ځایونه چاودیدونکي توګي او د هغوی یو شمېر نقلي وسایط هم له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسېدلی څو دغلته د خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره وګوري او په دوه اړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي. جواد ظریف نن سهار مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دا روسیې حکومت د ایران د اسلامي جمهوریت سره په سختو وختونو کې ودرېدلی او دوی بل شک پرته د خپلو هغه دوستانو سره چې ورسره په سختو شرایطو کې ودرېدلی ځانګړی چلن وکړي. جواد ظریف مسکو ته د یو ایراني هیات په مشرۍ تللی چې پکې د ایران د انرژي وزیر رضا اردکانیان هم شامل دی. نوموړي د ایران او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسون مشري کوي. ښاغلی ظریف زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سوریه په شمول په سیمه ایزو مسلو خبرې وکړي. همدارنګه په دې کتنه کې به دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون په وروستیو پرمختګونو هم واقع کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې امریکا له دغه تړون وویستله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول چې دې کار د لویدیځ او ایران ترمنځ کړکیچ سوا کړی. مسکو د ایران او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په زغم ټینګار کړی دی.
تاسی ازادي رادیو ته خوښ د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او بیګای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په دې اړه راپور لرو خو د سیاسي چارو پوه حاجي سید داود په دې باور دی چې د خلیلزاد او افغان مشرانو ترمنځ
من د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاد شوې ده.
د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 پخوانیو کمشنرانو علنی محکمه
از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل می آورم تا متهمین مسکون را حذف مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید، سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
په کندهار کې د 40 ځوانانو ډلهیز واده او د یو نابینا لخوا ورته دایره وهل. که وخت وو نور راپورونه هم در تخبرو او په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام ملتیا مو کړی. قدر منوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په کابل کې دی بیګاش په هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. نن هم د دغه مشرانو سره کتلی دي. زموږ همکار محمد واصل وصال چې اند اوس په کابل په سټوډیو کې را سره دی نوی خبرې لري په دې اړه باندې. وصال صاحب مهرباني وکړئ څه نوې څه زړی
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. لیدنو کتنو نوې خبره دا راوتې چې په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ته د سولې د هوکړې د مسودې یو کاپي ښودلې ده. ښاغلی عمر دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده او زیاته کړې ده چې د افغانستان د سولې په اړه به د افغان حکومت او د ښاغلي خلیلزاد د ټیم ترمنځ خبرې اترې دوام کوي. ښاغلی عمر په خپل لومړی ټویټ کې البته لیکلی وو چې د مسودې یوه کاپي ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ته ورکړل شوې دي، خو وروسته بیا دغه خبره په خپل ټویټر پاڼه کې اصلاح کړه او ویلې چې دغه مسودې کاپي یوازې دواړو مشرانو ته ښودل شوې ده، نه ورته سپارل شوې. خپل ټویټر کې دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ به ډېر ژر د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی یو خبری ناسته ولري او د ښاغلي خلیلزاد او افغان چارواکو د لیدنو کتنو جزئیات بل اوریدونکو سره له رسنیو سره شریک کړي چې بیا به موږ له اوریدونکو سره شریک کړو. بلخوا د اجرایی ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد له غرمې وروسته له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي او ورسره د امریکایي پلاوی او طالبستانو ترمنځ د دوه د خبرو اترو جزئیات شریک کړي.
قبل از ظهر امروز دوشنبه رئیس اجرائیه با آقای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در مورد صلح افغانستان در قصر سپیدار دیدار کردند. آقای خلیلزاد رئیس اجرائیه را در جریان آخرین گفتگوهایشان گفتگوی آمریکا و طالبان قرار داد و همچنان قرار است که آقای خلیلزاد با تمام طرفهای تاثیرگذار در افغانستان در پیوند به پروسه صلح گفتگو کنه. آقای خلیلزاد اطمینان دادند که پیشرفت‌های خوب در نشست‌های اخیر صورت گرفته.
خغله میسم وای خغله خلیلزاد په کابل کې د خپل لیدونکو کتونو په لړ کې به د افغانستان د سولې په بهیر کې لټول او غیز لرونکو سیرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پړه د امریکایي چارواکو او طالبستازو ترمنځ نه هم پړاو مذاکرات د اگست پر یو درشمه پایته رسیدل. د دغه مذاکراتو تر پایته رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویل چې دواړه لوري د یوې داسې هوکړې په درشل کې دي چې په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم او د تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره کړي. دواړو خواوو تایید کړی چې د موافقې متن وروسته شوی دی. مانه د معلوماتو وخت له دوه څخه کابل درغه سول افغان حکومت سره د دوه د نهم پړاو خبرو اترو بحثونو جزئیات شریک کړي. وروسته خبره ده چې نوموړی به په کابل کې لیدنو کتنو وروسته حتی لاړ شي. بیا
ډیره ډیره مننه وصال صاحب. د سیاسي چارو افغان څیړونکي وایي د سولې بین الافغاني ناسته او د مذاکراتي ټیم جوړول کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر مهم اهداف دي. افغان کارپوه اجی سید داود ازادي راډیو سره په دې اړه په ځانګړي مرکه کې چې ناجی ساپۍ ورسره کړي وویل:
ما پان باندې زه فکر کوم چې په دوه موضوعګانو باندې خلیلزاد د ولسمشر غنی سره او ډاکټر عبدالله سره شاید پرې خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې هغه څه چې په قطر کې فیصلې ته رسېدلې دي او دغه پرېکړه لیک یا توافقنامې باندې طالبانو سره خبرې شوې دي، زه فکر کوم چې د هغې په جزئیاتو په ټول تخنیکي مسایلو غنی سره او عبدالله سره پرې خبرې کړي دي او دوی سره یې په تبادل د افکارو کړی دی چې دغه کوم موضوعات چې دي تقریبا په نهم پړاو کې یا په مجموع کې هغوی سره په هر لحاظ بحث پرې کړی، لکه اوربان یا د عسکر وته او د هغې په پایله کې په افغانستان کې څه پېښېږي نه پېښېږي. هغه دویمه مسله تاسو ته وایم چې هغه دا ده چې دوی سره حتما دا د بین الافغاني ناستې په ارتباط او د مذاکراتي ټیم په جوړولو دا خبره هم اشرف غنی او عبدالله سره یاده شوې ده چې دوی باید آمادگی ولري چې کله دغه توافقنامه امضا کیږي د هغې په پایله کې به د افغانستان حکومت او طالبان سره خبرو ته کینی.
ستاسې په نظر دا ځل د خلیلزاد دغه کتنه څومره اغېزمنه ده؟
فکر کوم چې دغه یو پروسیجر دی، یو میکانیزم دی چې د دې په رڼا کې په اول قدم کې به امریکا طالبان سره یو تفاهم ته رسیږي، بیا به طالبان د افغانستان دولت سره یو تفاهم ته ورسیږي او د تفاهم په نتیجه کې به اوربند او د افغانستان راتلونکي باندې به دوی فیصله کوي.
په ټوله کې ستاسو په نظر افغان حکومت باید څه وکړي تر څو پروسه یو نتیجه ولري؟
دا ډیره ښه په ځای او درنه پوښتنه ده. هغه دا چې د افغانستان دولت باید په یو ښه قوي مذاکراتي ټیم باندې جوړجاړي ته سره د سیاسي نو ورسیږي او په دغه ټیم کې هغه کسان وسی چې هغوی واقعا مسلکي پوهه ولري، وطن دوستي ولري، چې په دغه خبرو کې بیا په افغانستان باندې معامله ونشي لکه د روسانو د وټو په وخت کې. نو زه فکر کوم دوی ته وسم فرصت ده چې دوی د ملي اجماع په رڼا کې دغه ټولو سیاسي نو سره په خبرې وکړي او د هغې نه واقعا یو قوي ټیم مذاکراتو ته وړاندې کړي او مذاکراتو کې دوی باید یو پروپوزل یا برنامه یو پروګرام لري چې په پروګرام باندې طالبانو سره او نړیوال ټولنې سره او د سیمې وادونو سره خبرې وکړي.
د سیاسي چارو پوه حاجی سید داوود وو چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد د سفر په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
له دندو د دولس انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لری کېدو او اتلی او قضایی اورګانونو ته تر پیژندلو شپږ میاشتې وروسته د دوشنبه پورس په کابل کې د اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې د اتلی او قضایی مرکز دخوا د دوی علنی محاکمه پیل شو. خاطر پردیس چې دغه محاکمه جریان لنګ دې سره له د کابل سټډیو جزئیات راکوي.
نن د دولسو پخوانیو ټاکنیزو کمیسیونونو کمشنرانو علنی محکمه پیل شو چې په دې محکمه کې د دغه قضیې دغه دوسی موظف څارنوال د خپل ټولو دلایل په وړاندې کولو سره د قضیې البته د د دې قاضیانو څخه د قاضیانو له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دغه دولس بخوانی کمشنران په هغه برخو کې چې تورن شوی دي چې یو برخه د اداري فساد او بل برخه په رای درایو په حساب یا درایو په شمیرلو کې لاس وهنه او ورسره د انتخاباتي قوانینو څخه سرغړونه و. په دې دریو مواردو باندې چې دغه دولس کمشنران نوم تورن شوی وو د دې ته سزا غوښتنه وکړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې وویل
وان زرداشت دلایل فوق ذکر از هیئت محترم قضایی تقاضا به عمل میآورم تا متهمین مسکون را حسب مطالبه فوق محکومین به مجازات نمایید که سبب اصلاح خودشان و عبرت بر دیگران گردد.
همدار از د دې څارنوال د دې غوښتنې سره هم حاله د دې کمشنرانو مدافي وکیلانو هم توند خبرګون وخود او له حکومت او همدار از د قضا له هیئت څخه غوښتنه وکړه چې دوی په ټوله کې حکومت او لوی څارنوالي په دې تورن کړل چې دوی حق نه لري د ټاکنیزو کمیسیونو په چارو کې لاسوهنه وکړي. دلته باید د افغانستان قضایي قوه په دې کې ورش داخله شوی وي خبر سره شوی وي. دوی هغه اتهامات چې په خپل موکلونو باندې و هغه اتهامات ټول رد کړل او له دې محکمې له مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان ولست واضح او پوره ځوابونه ورکړي. ورسته خبره دا و چې دغه علنی محکمه لا تروسه خپل پایلې نه اعلان کړي او ټاکل شوی د چینن نا وخت تر مازیګر 5:30 بجو پورې دغه علنی محکمه خپل پایلې اعلان کړی چې د دې 1200 پخوانیو کمشنرانو برخلک به څکیږي. بلې تورمان صاحب
ډېر ډېر مننه پردیس صاحب هیله د چې له وروستیو جزئیات مو هم خبر کړي. له کابل نه د ولایتونو په لور کندهار کې د لوړ ولور لا ملګن ځوانان د واده کولو وست نه لري. د ځوانان وای د سخت کارونو سره سره نشي توانیدل چې ولور او د واده لګښت پوره کړي. دوی له کورنیونه د ناسمو رواجونو د مخنیوي غوښتنه کوي. صادق ریښتینه له کندهار په دې اړه راپور لري.
د کندهار شهر د ودونو د یو خصوصي سالون مخته شل ډوله په ګلونو پوش موټرونه ولاړ دي. د سالون په دننه کې د سلګونو میلمنو مخته پر سټیج شل ځوانان چې سپین خامکدار کالي او تور صدرې اغوستي پر چوکۍ منظم ناست دي. دا شل هغه به وزل ځوانان دي چې د یو خیریه بنسټ لوري ودونه په ډلې زتوګه تر سره کیږي. د سټیج پر سر د زمانو په منځ کې یو نابینا کس ناست دي او دغه ډلې زواده ګډونوالو ته دریا ژغوي. دغه شل ځوانان چې په ډلې زتوګه د واده مراسم تر سره سول خوش دي. دوه تنه رحمت الله او کریم الله ازادي راډیو ته وویل چې ولوري ادا کړی وو خو د واده کولو توانې نه درلود. دوی د کورونی څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو ډډه وکړي تر څو ځوانان اړنسي چې د ولور او یا د واده د مصارفو د پیدا کولو لپاره په کاچاکي توګه بهرنوي هیوادونو ته ولاړ شي.
دا یو ډېر نه کوشش اقدام دی. زه غواړم چې دا پیغام ورون ته پرېږدم چې هغه تجاران دي یا صرافان دي ملداران دي چې هغه په داسې دغه کې اشتراک وکړي یا داسې یو محفلونه جوړ کړي د هغو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بې وزله دي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې ستونزې سره مخ کړي دي. همدغه لامل دی چې ولور نه ساده کولی نو ډېر وخت دی ودونه معطل
دي. ژوند خو به چې تیرې دي نه ځوانان چې دا ولورونه یې نه هغه د ځوانان خپل وطن پرېږدي نور وطنو ته ځي نه دغه لپاره خپل ژوند د لاس ورکوي. باید ولور نقشه شول سي نه دا ځوانان ته ډېر
په مراسمو کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر او پولیس جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب چې د غډلیز باندې جوړ کړی وای چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بیوزل ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلیز واده تر سره کړی په دغه مراسمو کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحناد منیب هم دا ډول ډلیز واده په وسنی کمزوري اقتصاد کې شوبلی او د زیاتو لګښتونو د مخنیوي ترڅنګ په ټولنه کې د ناسمو دودونو په راکمولو کې هم ګټور یاد کړ.
بدبختانه وایو یا متاسفانه وایو ځینې ناوړه واجبونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبور کوي چې هغه یا د جرایم ښکار شي یا د خپل ژوند له لاسه ورکړي. موږ تاسو ویلو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې لپاره چې ولوره ادا کړي خپل واده وکړي، هغه یا خارجي وادو ته سفر کوي یا دته د کار زمینه ته مساعدي دي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ د واده جګولور او لا هغه څخه وروسته په لوړه بیه د واده مراسم د ودونو خنګرځي چې له همدې عمله ډېر ځوانان په خپل وخت ودونه نسي کولای او یا د واده اول وار د مصرف د پیدا کولو لپاره پر قاچاقي لارو نورو بهرنیو هیوادونو ته ځي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
له کندهار نه گاوند هلمند ته د کجکی د بریښنا د لیک د نوی لاین بی کیفیت ده. که څه هم د بریښنا د لیک د دغه شبکې کارونه نوی سلنه پات رسیدلی خو دولتي مسولین او هغه کسان چې دغه پروژې نظارت کوي وای لخرګا او کندهار د غزیدلی لاین شبکه باید د 25 میگاوات بریښنا د لیک ظرفیت ولري چې دمګړې 10 میگاوات هم نشي لیکدولې. ولی په دې اړه په تفصیل د الیاس دایی راپور اورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړې د بریښنا د لیک د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګار رسیدلې دي. کچوم اسری لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند برښنا رئیس وایي د نه ډیر شغه پایو کار هم پر تمامه دوه دي چې باید په لشکرګا کې درېدل وي. انجنیر نصر الله خانی ازادي رادیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګا او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګا شار د برښنا تر عمومي سټیشن پورې د برق د نوو پایو سره غزیدلې نوې لین بی کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته پیسې بات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لینو پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عامات لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوسی چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولای ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي در رسنیو سره شریک کړي. د کچوهم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالبا د یو اس ای ای ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقیږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټیالم په هلمند کې د مدني ټولن د امژغي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکړګا شهر پورې دا لین چې د ټوله وسپنیز لیندې هغه زور لین ډیر قابلیت تر لري تر دغه کتم څو ځای شکدل دي دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټوله شخصي جبوت تل دي او دغه پیسې یا غلاسوي دي بل خواته
نظر محمد رودي د مدني ټولن د امژغي مرکز مشر د کجکې د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود یو د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړی فری کار واخو په اساسي ډول مشګټه ځنی واخلو او هم دومره زیاته بودیجام د دې د فار منزور سوي ده
ول کېږي د دې لین د ناسم کیفیت لامل شکایتونه تر مرکز پر هم رسیدلی دي چې د څمودې د پاره کار بند او د سم لین غشتنه وصول خو دا چې بیا یې کار پیل سوي دی یلا تی نه دی معلوم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی وخو دا چې بیا په کوم دلیل شروع شوی دی یو هیئت دند ورکوي چې د سره ارزیابي وکړي
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو ته چې جلال الدین په ولس مشر سره ما خبرې کړې دا غي جدي هدایت دی چې هیڅ کله بدانه نه تسلیمېږي پایو کې مشکل نشته فقط یوازې لاین کې مشکل ده هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمېږو غیر دا غي نه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو لپاره دي چې دمګړې روانې دي دا نوې فابریکه به تر 100 میگاواټ زیاته برښنا تولید کړي ورسره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مختولار شي خو د اوسنی 250 میگاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چټوله به 145 میگاواټ کېږي د لین د لیر شبکې نه د جوړې سوي او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې وسې نږدې شپته کال کېږي دریو لینی شبکو تر سیرې چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای شي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
او دا هم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنی چار وزیر مسکو ته رسیدلې څو خپل روسی سیال سره پر دواړ خيزو او سیمایزو مسایلو خبري وکړي تمه دا چې د دوی په خبرو کې به د ایران له اټومي موافقه د امریکا تر وتل وروسته د رامنځته شویو حالاتو په اړه پر باسونو سربیره د افغانستان او یمن په ګډون نور مسایل هم شامل وي احمد تکل په دې اړه نور تفصيل سره
د ایران حکومت نن اروپا ته خبرداري ورکړ چې د روانې جمعې تر ورځې د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې لپاره خپل نوي شرایط وړاندې کړي ایران د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کونکو ته د روانې سپتمبر میاشتې تر شپږمې پورې مهلت ورکړی و چې که د دې موافقې د ژوندي پاتې کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې نه کړي نو له هغې د وتلو په برخه کې به جدي ګامونه واخلي په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره په مسکو کې دی ایرنا دولتي خبری آژانس د ایران د حکومت د ویان علي رابی له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په ډیرو مسایلو کې له لویدیځ سره نظریات نږدې شوي او اوس به تخنیکي خبرې کیږي چې اروپایي ټولنه به په اټومي موافقه کې خپلې ژمنې څنګه عملي کوي رابی ویل د فرانسې او ایران په دریزونو کې هم د دوړو هیوادونو د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو وروسته نږدېوالی راغلی خو زیاته کړه چې که اروپایي هیوادونه د سپتمبر تر شپږمې پورې بدل شرایط وړاندې نه کړي نو تهران به له دې موافقې اوزي ظریف نن مسکو ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل چې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په کتنه کې به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سوریه د جګړې په ګډون د سیمایزو مسایلو او د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي هغه زیاته کړه چې د روسیې حکومت په ډیرو سختو حالاتو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره په څنګ کې ودرېد نو ایران به هم له خپلو هغو دوستانو سره چې په سختو شرایطو کې د ایران ملاتړ کړی په متفاوت ډول چلند وکړي روسیه له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د 2015 کال له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل پر ایران یې د بندیزونو لړۍ بیا پیل کړه چې په دې نویو اقداماتو کې د ایران د تیلو صادرات او مالی برخه زیانمنه شوه ترامپ د نړیوالو کښتیو د امنیت لپاره خلیج ته د پوځي سمندري غزمې د استول غوښتنه هم وکړه خو په دې سیمه کې پر کښتیو څو حمله چې پړای امریکا پر ایران واچوله او په دې ترڅ کې د یوې برتنوي تیلوډون کې کښتۍ ولجه کېدو په خلیج کې روان کړکېچ لا پراخ کړ روسیه چې د ایران د اټومي موافقې لشپګو لاسلیکونکو څخه ده د امریکا او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ کې ل دوړو خواو د زغم غوښتنه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدرمنو اوریدونکو کم راپورونه او خبرونه چې تاسو د ازادۍ رادیو څخه اوري دا د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه هم کتلی شئ ازادۍ رادیو ټکه ورجی او ازادۍ رادیو ټکه کام. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. اجمل ان سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د ارګ یوې سرچینې ازادۍ وبخې د ارګ یوې سرچینې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په دې کتنه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو اترو د مسویدی چوکاټ وړاندې کړی دی. افغان چارواکي وایي زابل او روزګان کې څوار لس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق کیسه ازادي رډیو ته وویل د وسلوال د زابل په شاجوی او د روزګان په چرچینو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. غزنی کې چارواکي وایي د خرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د محلي اردو شپږ تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اخوا د لوګر څخه هم په یو ورکړل شوي خبر کې ویل شوي چې دغلته د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون خار سیمه کې د ملي اردو په پوسته وسلوالو برید کړی چې د چارواکو په وینا په ځوابي برید کې شپږ وسلوال وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مسکو ته رسیدلی دی او دغلته د روسیې له بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ګوري په دواړخیزو او سیمه ییزو مسلو ورسره خبرې کوي.
قدر منو اوریدونکو تر دې د ممول ملتیا مننه کوم. اوس هم محمد واصل وصال ورزشی خبرونه وړاندې کوي او تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرام د ازادۍ رادیو د سپورت لپاره اونیس پروګرام او د ماشومان د حقونو برخه کې د ازادۍ رادیو او یونیسف ګډ پروګرام اوریدلی شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په هندستان کې د فوټبال د سوبروټو کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې د هند د ایر فورس لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا په روانو سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې درې ملوبه وچې 9-0 وړاندې وګټله. د وړاندې د افغانستان تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې د هند د چنديګر لوبډلې ته 3-0 وړاندې ماته ورکړې وه او د نوې ډیلی لوبډلې سره لوبه مساوي کړې وه. د سوبروټو کپ سیالۍ چې د هندستان د پوهنې وزارت لخوا ترسره کیږي تیرې جمعې پورز د 2 شلوګلو په ګډون پیل شوې دي. ټاکل شوې چې افغان ولسکلنه خزینه لوبډله په خپل سلورمه لوبه کې سبا سه شنبه د بنگلاديش له ولسکلنې خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. او د افغانستان 11 او د بنگلاديش 11 لوبډلو ترمنځ د ورځنۍ تمرین لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغان لوبډلې د دغه تمرین لوبي په لومړۍ پاڼه کې 209 هټه منډې وکړې چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 123 منډو وسوځیده. افغان لوبډله په داسې حال کې اوس په هنه کوي چې په لومړۍ پاڼه کې 168 منډې مخکې والل لري. د افغانستان لپاره په توپ چونه کې ظاهر خان 15، راشد اندري 17 او سید شیرزاد یو یو لوبغاړی وسوځو. له دې لوبي وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه کېږي چې د سپتمبر په 15 په پیل او د همدې میاشتې په 9 په پای ته رسیږي. د ورزش خبرونو پای.
له محمد واصل وصال نه په مننه. اوس هم ونیس پروګرامونه لومړی د ماشومان د حقونو برخه کې د یونیسف او ازادۍ رادیو ګډ پروګرام او ورپسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼي سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خو رمانه جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجای سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا ګرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکل څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اته کلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، ایسال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکي فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سرور مې وتواچه و دواری سي ورکړو. اوس خدا
ولې سر سي ده؟
سال نه رمانه جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. کایو بجای سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه ناپاکه خوړه دي لا
نه سوسو نه پاک خوړم. دغه مرض میراته روان ده، وچکالی ده، بادونه دي دي نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کسا او کومه په تکلیف ده؟
تکلیف ده نس درد کوي او سال درار زر زر کوي، منډي وي زر زر زي
زړې بدیږي.
زړې بدیږي استبراک کوي.
څومره وخت کیږي زای
سبيګان ارداس بيخي زای په دا اوس د سرم سره پاره کلګ وس
اوس خپل چل د شفخانه تر غلي بیا وسره بيستاري. څومره تا سخت ده؟ دا
ډیره سخت ده بچي. څنګه یې کونو مری سره سه پیواز لاندې سم خو خپل خونې ستله کورم پریخه ژوندګی پریخه دغه دب دی سم مسافر دی دغه.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړ ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا لوی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو، مثلا پاک خو بای دي، د سي چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سي جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي. سي سخت خوړه باید نه، سي نرم خوړه چې ماشوم کول شي هغه خوړه شي بساني باندې عزم کی. اس کلمه هم ماشوم ته باید شي خوړندې ورکړل شي، پات یې غور کوزه کړي خنه نو باید تازه تازه پاک شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچری د ماشومانو خوړو او بو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډیریږي.
مختصه په یو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني. کچیرته دغه خوراکي مواد په د کراچي او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا په لاره ته نه دي. نو په دې خاطر کچیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې نوړ اغیز کوي. دوی ناروغه کی
چفخانی ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دل سی دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی و
مونږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي میکروبونه پرازیتونه وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجوده چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیر ته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه خوړل شي هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي نسناست خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ د سه حالت تزي چې دغه برته راګرځول ډیر ستونزمن کاری لکه مثلا مریض شاک تزي کله چې د ناروغ د وجود وب لاسه ورکړسوي په دې وخت کې زړه په سمته کې فعالیت نه کوي بډوډي یا ګورده دا په سمته کې فعالیت نه کوي حتی تنفسي سیستم جګر یعنی نه دا سه فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای
څنګه کورنۍ په دې باندې پیږي چې ماشوم باندې هغه خوړل چې بیرونی خوړلې بد دګېدلی یعنی هغه لومړنی علایم چې دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او د هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي کې دیسی کانګي ولري کې دیسی تبه ولري کې دیسی بیشتیا اوسیږي ماشوم کې دیسی نسناسته ولري دغه عام علایم دي د سر درد ولري د ځان درد ولري نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خور درته چمتو کی
اکثره کورنۍ بي وزلي د دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی دوی په دغه کم وایت چلري څنګه په دې وټونیږي چې ماشوم د 10 ور کړی چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کی
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغه ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري همغه څه چې په کور کې غټان خوري همغه ماشومان مثلا که عمر دې شپږ وکړ نو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه غیم خوړی سي خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي د هر شي نه یو شی ولري مثلا خپل اوبه مثلا خپل ډوډۍ پټاټې یا کچالو وریجې سابه دا میوه تازه میوه ډیر عادي شان مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي وریجې تقریبا ساده دي شولې وریجې مثلا کډیرې قیمتي وریجې نه دي ساده وریجې ارزخه همدا ست لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې ډېر ارزانه وریجې کې دي چې ډېر خوړو وسی نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خو دې ماشومان ته
برابر کړو
جاپان د هیواد یو تجربه راځه زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خونځي دروختیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو د هغه په خونځي کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه به د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه به دوخري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته نو دا ډیر رول لري ارزښناک خبره ده چې کچیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشي خوړه سهار ورکول کیږي دا باید او د کړی شي کچیرته مغه سه ساړه ماشوم تور کې سي کې دي چې خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي حتی په مصر سره وای کچیرته خواړه د پخیدون روسته د 2 ساعتو لپاره هم پاتشوه ساړه سو باید برته ګرم کړی سي بل دا چې کچیرته مونږ او تاسو په مصر سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کم خسره مخامخيږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په مونږ باندې زوفیت راځي مونږ باندې چپکیږو او مونږ په غوسه کیږو مونږ ریګدو دا د سن چې په ټولو کې به یو شان وي خو په زینو افرادو کې دا کچیرته شپږ ساعت یې خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کی ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا اوس مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خوړسي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
سي تاسو هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است خوښ او خوشاله اوسی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهې د لوبو له میدانه د دیونې په خبرونه کې مو یو وار بیا زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې به د تیرې ونې د مهمو خبرونو تر څنګ واوري چې ولی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمیر لوبې له ټلویزیونی خبراوي پاتې کیږي. فرید هوته کې په دلایل غږیږي
ځینې وخت زمونږ ټلویزیونی چینل نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي.
آیا کله مو اوریدلی چې یو معلول افغان لوبغاړی دی اتلولي ترلاسه کړي؟ نوریا نجفی په لزګونه لوبو کې بریالی و.
احساس یې نه کړم چې یو د سیمنې اسما کورای کې د ویرون از خانه انجام شي ما نمیتونم.
په کابل کې به د فوټبال د روانو غوره لیگ سیالیو په اړه هم معلومات درکړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه ناجیا صافی وړاندې کوي.
لندن میشتي نابینا افغان ځغاستونکي ولی محمد نوري د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو ته لاره ومنده. خغلی نوري په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالیو د لارموندنې په سیالیو کې 800 لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی د پوځي معلولینو اولمپیکي سیالۍ د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په هالند کې وشي. ولی محمد نوري چې په دواړو سترګو نابینا دی د ځغاستې په بیلابیلو سیالیو کې تر دې مهاله د سرو زرو او برنزو 15 میډالونه ګټلي دي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام ټاکنیزو سیالیو لپاره له بیلابیلو هیوادونو قطر ته د افغان لوبغاړو سفر پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل درې لوبغاړي او ورسره څلور کسیز پلاوی نن له کابل نه د قطر په لورې روان شول. د هغه په خبره د ملي لوبډلې پاتې لوبغاړي چې په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې میشت دي د قطر په لور روان شوي دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د سپتمبر په 15 د پنجشنبې په ورځ د قطر په وړاندې وکړي. او د سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر لاستین ملینګا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. نوموړي د شل اوریزو سیالیو په څلور ویا لوبو کې د خپلو وکټو شمیر 99 ته ورسو او په دې سره یې نوم د ریکارډونو په جدول کې لومړي سر ته پورته شو. تر دې وړاندې دا ریکارډ د پاکستان د ملي لوبډلې د لوبغاړي شاهد افریدي په نوم ثبت و. افریدي په 99 لوبو کې 98 لوبغاړي سوځولي و. د سریلانکا او نیوزرلند ترمنځ د تیرې شپې په لوبه کې که څه هم سیالي نیوزرلند وګټله خو ملینګا پکې نړیوال ریکارډ جوړ کړ. ملینګا په دې لوبو کې څلور اورونه وکړل او د 15 منډو په مقابل کې دوه لوبغاړي وسوځول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې زیاتره لوبې په افغانستان کې د ټلویزیونونو له ژوندۍ نشرف پاتې کیږي. زیات شمیر مینوال هم شکایت کوي چې دوی لوبو ته شیبې شمیري خو چې خبر شي د ټلویزیون په پرده نه خپرېږي نو مایوسه کیږي. دا چې ولې د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوته کې لاملونه په ډاګه کوي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار واصل وصال مرکه کړي
چې زموږ په قربتو باندې کومې لوبې وي هغه خره موږ هم تاسو ته بهتره معلومات شته چې دغه د لوبو د خپرېدا حقوق هم ټي اس ایم ته ورکړي دي. نو ټي اس ایم چې ده هغه یو بهرنۍ کمپنۍ ده هغوی ته موږ سپارلې دي. ډېری وخت موږ دلته داخلي چینلونه ورته معرفي کوو، داخلي چینلونو سره اړیکې جوړوو چې دا لوبې ورکړي ورته او دا لوبې په ژوندۍ بڼه خپرې کړي. او خو ټي اس ایم هم تر ډیره زړه نه کوي چې افغانستان داخلي ټلویزیوني چینل ته ورکړي ځکه چې ځینې وخت زموږ ټلویزیونی چینلونه نشي کولای چې کوم اندازه باندې پیسې هغوی غواړي هغه ورته ورکړي او ورسره لوبې ورم کړي په هوکړې ته ورسیږي، خو تر ډېره دوی نشي د افغانستان چینلونه نشي کولای چې په وخت دغوی ته د هغوی پیسې ورسوي، پیسې ورکړي ورته. نو دغه یو برخه هم ده، او بیا ډېری وخت داسې هم کیږي چې زمونږ ټلویزیون داخلي یا کورنی ټلویزیونی چینلونه چې دوی سپانسر خپرونې لري، نو دوی بیا نشي کولای چې خپرونې ډراپ کړي، بیا مجبور دي چې هغه لوبې خپرې کړي، بیا دوی ګولډن ټایمونه او دا شیان هم په پام کې نیول کیږي. نو تر ډېره دغه نقاط هم پکې موجود دي.
هوتک صاحب، یو شمېر لوبې چې له ټلویزیونی خپرونو پاتې کیږي وجه یې سوي، دا هم یو پوښتنه د اوریدونکو سره.
بعضې نور لوبې دي چې موږ قربانۍ یو نور هیوادونه قربتوب کوي، هغه چې ده بیا زموږ په واک کې نه ده، هغه دغه هیوادونو په واک کې ده چې هغوی پرې څنګه فیصله کوي. مثلا یو سیریز ده، موږ ځو په صفت د میلمزي افغانستان، هلته پکې لوبېږي، قربه بل هیواد ده، هغه د هغوی پورې اړه ده چې آیا دا لوبې خپروي که نه خپروي، دا کوم چینل ته ورکوي که نه ورکوي، که ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي که نه ورکوي کومو چینلونو ته ورکوي. بیا هغوی خپلو ټلویزیونونو سره قراردادونه کړي، بیا هغه ټلویزیونونه چې دي نورو ټلویزیونو ته هغه حقوق اخیستی وي، بیا هغه حقوق نورو ټلویزیون ته چې ورکوي نو هغوی په خپل قیمت ږدي. نو لکه مخکې مې چېرته وویل، بیا زیاتره وخت د افغانستان چینلونه نه شي کولای چې هغه قیمت پوره کړي تر څو هغه حقوق واخلي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې د افغانستان مارکیټ هم دومره چندانې ښه نه ده چې غټې پیسې په د افغانستان چینلونه ورکړي او هغه د لوبو حقوق واخلي دلته خپرې کړي. او ځینې وخت بیا داسې هم کېږي وصال صاحب، چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ سیریز کېږي یا لوبې کېږي، نو د تړون پر مهال دا پکې ذکر کېږي چې دا لوبې به په ژوندۍ بڼه خپرو که نه خپرو، دواړه خوا پرې فیصله کېږي، او که خپروي مثلا په کومو چینلونو به خپرو. نو دغسې تړونونه هم د دوو ادارو ترمنځ رامنځته کېږي.
د شپږیزې لیګ په اړه که وایي اورېدونکو ته، دا به دا ځل کومې کوالټۍ خپرېږي، څنګه به خپرېږي، څه خبرې شوې دي په دې اړه؟
وصال صاحب، موږ خو د ډېرو چینلونو سره، ټلویزیونی چینلونو سره ناستې کړي دي په اړیکه کې ورسره. نن مو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له عمومي رئیس ښاغلي میاخیل صاحب سره ناسته درلودله، او د نورو ټلویزیونونو سره هم په تماس کې یو د مسؤولینو سره. نو وبه ګورو چې کوم ټلویزیونی چینل کولای شي دغه حقوق ترلاسه کړي. بیا هم یادونه کومه چې د دې لوبو په خپرېدا باندې په ښه کیفیت چې موږ خپرو نشرات یې کوو، نو خامخا په هغې باندې ډېر زیات لګښت راځي، او تر ډېره زموږ ټلویزیونی چینلونه نه شي کولای چې هغه لګښت پوره کړي او موږ سره تړون وکړي او موږ سره قرارداد وکړي. نو موږ هم په دې هڅه کې یو چې داسې یو معقوله لار ورته راوباسو تر څو یو ښه ماتره ټلویزیون دې ته آماده شي چې دا لوبې په هیواد کې خپرې کړي.
بهرنی پروډکشن به راځي، تاسې به تولیدوئ، د سیالۍ جوړوئ، بیا به ټلویزیون ته ورکوئ، داسې به کیږي؟
بلې، ول تل په څیر باندې بهرنی پروډکشن راځي، ځکه تاسو ته بهتره معلومات شته چې په هیواد کې دننه زموږ د پروډکشنو تجربه دومره ډېره په کرکټ کې نشته ده، او هغه کوم وسایل کومه کوالټي چې موږ غواړو هغه هم یو څه ستونزمنه ده دوی لپاره. نو موږ مجبور یو چې له باندې نه پروډکشن راوړو او دلته د لوبې پرې یو ټلویزیون ته ورکړو او هغوی خپرې کړي.
تاسې له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه خبرونه اورئ. نوریا نجفي د پینګ پانګ هغه افغان لوبغاړي چې په یو لاس مایوبه ده، خو د دې سیالیو په زیاتره کورنیو او نړیوالو لوبو کې اتلولۍ ترلاسه کړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريالې لیمی هادی له نوریه نجفي سره مرکه کړي او د هغې په شخصي او لوبیز ژوند دی راپور چمتو کړی دی.
معلولیت نه توانی نه ده، په نیمګړي وجود د اتلولۍ ترلاسه کول. نوریه نجفي هغه افغان میرمن چې یو لاس یې نشته خو ژوند ته نه تسلیمیږي او د بریا هڅه کوي. په ماشومتوب کې یې د راکټ په چاودنه کې یو لاس پرې شوی، خو و کاله کېږي چې د پینګ پانګ لوبه کوي او له څلورو کالو را په دېخوا په بېلابېلو سیالیو کې لومړی مقام خپلوي. نوریه نه یوازې د معلولینو په لوبډله کې ځلېدلې، بلکې د غیر معلولو لوبغاړو په لوبډله کې هم لوبېږي او اتلولۍ ترلاسه کړې ده.
کومې لوبې چې زه په افغانستان کې کوم، ټولې هغه لوبې دي چې د غیر معلولو کسانو سره دي، او بیرون مرزي لوبې مې د معلولو لوبغاړو سره دي. له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې ما وکړی شو تر څو د نړیوال فدراسیون غړیتوب واخلم او غیر معلولو کسانو سره لوبې وکړم.
دا وای د پینګ پنګ په 25 نړیوالو او ملي لوبو کې برخه خسته سي ټولې ګټلې دي. احمد جاوید شرفی د نوریه د پینګ پنګ لوبې روزن کړي دي. دای وای که څه هم نوریه معلومه ده، خو تر ډیرو غیر معلومو لوبغاړو پیاوړې او تکړه ده.
نوریه جان کسی است که واقعا ما به وجود افتخار میکنم و بسیار زحمت.
نوریه جان هغه څوک ده چې زای په وجود افتخار کوم. نوریه ډیر زیات زحمتونه وستلې دي. نوریه د خزینه او نارینه لوبغاړو ترمنځ د نوریه شله په نوم یادیږي، او همدا لامل شو تر څو دا نوریه د ټینس په لوبه کې په ټول افغانستان کې لومړی مقام خپل کړ. او یې کولای شول چې همدغه مقام آن دوه کاله لزان سره وساتي.
بسط افغانستان است که تونست دو سالی مقام خود را حفظ کنه و این لقب به نام سرمیاشت و به خود کمایی بکنم.
خغلی شرفی وایی نوریا په دې ورستیو کې یې د پینګ پنګ د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړی، تر څو وکول شي د نړیوالو غیر معلولو لوبغاړو سره هم لوبې وکړي. اوس نوریا د نورو نجونو او هلکانو لوبغاړو لپاره یو بیلګه ګرځېدلې ده. نرګس او نورې ملګری یې هم په خورا لیوالتیا دلته راځي او غواړي د نوریه په څیر اتلبلي ترلاسه کړي.
اووه کاله کېږي چې پینګ پنګ لوبه کوم. زه تر اوسه کوم مډال نه لرم، خو غواړم راتلونکي کې لاسته راوړنې ولرم. تر کوم حده چې کولی شم کوښښ کوم، سره له دې چې موږ ته کافي اندازه امکانات نشته، خو بیا هم تر اوسه موږ اول او دویم مقام ساتلی او راتلونکي کې به هم کوښښ وکړو.
پینګ پنګ هغه لوبه چې د دوه کسانو له لورې د یوه میز پر سر ترسره کیږي. زیات شمېر لوبغاړي د خلاص او یو ریکټ په وسیله توپ د مقابل لوبغاړي میدان ته ورغورځوي، خو نوریا وایي د بریا راز په دې کې دی چې په چپ لاس لوبه کوي.
پینګ پنګ هم بازی است که با یک د سکور میشه، چې د راست باشه یا چپ باشه.
پینګ پنګ د یو لاس لوبه ده، څه په ښي لاس وي او که کیڼ لاس. په افغانستان کې دغه لوبغاړي ډېر کم دي، او زما بریا هم په همدې کې ده چې زه په چپ لاس لوبه کوم.
افغانستان هغه هیواد چې د نوریه په څیر په کې جنگ جګړو ډېر افغانان په معلولیت اخته کړي، خو دا نوریه ده چې له ژوند سره مبارزه کوي او مخ په وړاندې روانه ده.
د پینګ پنګ د افغاني معلولي لوبغاړي نوریه نجفي پاړمو د لیمی هادي راپور اوریده. اوس هم په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د دوهمې اونۍ د سیالیو حال درکو. په کابل کې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دوهمه اونۍ کومې لوبډلې بریالۍ شوې؟ د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې په لوبه کې طوفان هریرود لوبډله وتوانېده چې درې د دوه په وړاندې موچای امو لوبډلې ته ماتې ورکړي. که څه هم د امو لوبډلې لوبغاړو ډېره هڅه وکړه، بریا خپل کړي خو نتوانېدل. د همدې سیالیو د پنجشنبې د ورځې په یوه جالبه لوبه کې بیا شاهین اسماعیل سپین غر بازانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د سیالۍ تر وروستیو شیبو ښه لوبه وکړه، خو سپین غر لوبډلې سره بخت یاري ونه کړه او په وروستیو شیبو کې شاهین اسماعیل لوبډله وتوانېده چې دوهم ګول ووهي او سیالۍ دوه د یو په مقابل کې وګټي. که څه هم سپین غر لوبډلې په دې سیالۍ کې لومړی ګول وهنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې ترې دفاع ونه شوه کړی. او د دې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې د جمعې په ورځ د سیمرغ البورز او میوند اتلانو ترمنز وشوه، میوند اتلانو په ستر توپیر وبایلله. سیمرغ البورز لوبډلې څلور پرلپسې ګولونه وهل، خو میوند لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په الله سپارم. خدای مو مل شه.
Hallek
سال دې په کوم زیارت قبول شو قسمان راوړ سنت په پور په مورې مکړې د هلک مور او سرا شیا سنندرې ټول دبما قسمان راوړ سنت په پور په مورې مکړې د هلک مور قسمان راوړ سنت په پور په مورې مکړې د هلک مور چپتی تندے ہم